د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاوڼۍ په مشکوک ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 کسان ژوبل دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي پر تحریک انصاف ګوند یې د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او اسرائیلي ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزې تړانګې پر جنوبي او مرکزي برخو بریدونه کړي. اوس بشپړه خبرونه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاوڼۍ په مشکوک ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 کسان ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي لومړی له بارودو ډک موټر د چاوڼۍ له دیوال سره ټکر کړ او وروسته چاوڼۍ ته ننوتل چې هلته یې له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل شوه. چارواکي وایي چې زیاتره مرګ ژوبله پوځیانو ته اوښتې خو په زخمیانو کې ځینې ولسی وګړي هم شامل دي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR په بیان کې ویلي چې په نښته کې یو پوځي افسر او دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. رسنیو ته د واتس اپ له لارې یو پیغام استول شوی چې پکې یوې ډلې چې ځان د جیشې فرسان محمد په نوم یادوي ویلي چې برید دوی کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د داسې یوې ډلې نوم مخې ته راځي چې د شتون په اړه یې په خپلواکه توګه تصدیق نسی کېدای. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې حکومت یې پر تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. اتا تارڑ نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پی ټی آی او پاکستان یو ځای نسی چلیدای. نوموړي ویل چې د بهرنیو چندو قضیې د مئی نهمی بلوو د خفیه حکومتي اسنادو په ډاګه کولو او د امریکایي کانګرس لخوا د تحریک انصاف د زنداني مشر عمران خان په ملاتړ د پریکړه لیک منظوري ته تو کافی شواهد سته چې د ده په خبره پر اساس یا وفاقي حکومت پر تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده.
تحریک انصاف بندیز لگو زمر پر فکر چې د پاکستان په آئین کې اولسمه ماده سته چې وفاقي حکومت ته پر سیاسي ګوندونو د بندیز اختیار کوي. دا معامله به سپریم کورټ ته استول کیږي.
تحریک انصاف پر ایکس پاڼه د ګوند یو مخکښ شبلی فراز ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړي وایي دا پر دوی د حکومت لخوا وروستۍ وار دی او د ده په وینا چې دا کوشش دې هم وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د تیرا د راجګال درې کډوالو لپاره یې څه باندې 5.5 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. پرون مشال راډیو ته په استول سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا پیسې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې ته سپارلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کې به شاوخوا 6.5 زره کورنیو ته خیمې، خوراکي توکي او غیر خوراکي شیان وراخیستل کیږي. له تیرا راجګال څخه په 2013 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات تو پر مهال شاوخوا 6 زره کورنۍ بې ځای سوي وي چې پکې وروسته ګڼ شمېر بیرته ستانه سوي خو لا هم شاوخوا 6.5 زره کورنۍ بې کور دي. د نوښار پولیس وایي چې د هغې ضلع په اکبرپوره سیمه کې د جولای پر 14 نامعلومه وسلوالو یو خبریال حسن زیب په ډزو وژلی دی. پولیس وایي چې د حسن زیب د وژنې مقدمه یې د هغه د ورور انور زیب په مدیت کې درج کړې ده. مشال راډیو ترلاسه کړي اف آی آر کې ویل شوي چې د حسن زیب ورور انور زیب په اکبرپوره تاڼه کې درج کړی. د اف آی آر ویلي چې هغه او حسن زیب د جولای پر 14 مازیګر په اکبرپوره سیمه کې په خپل موټر کې روان و چې پر موټر سایکل سپرو دوو وسلوالو حسن زیب باندې ډزې وکړې او هغه پر ځای ووژي. چا تر اوسه په دې اړه د دې زموري نه د منلې. او بل پلو په پېښور کې خبریالانو نن د دې پېښې پر ضد احتجاج کړی او د حسن زیب د وژونکو د نیولو غوښتنه کړې ده. اسرائیلی ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزې تړانګې پر جنوبي او مرکزی برخو بریدونه کړي دي. دا لغ وروسته ده چې د تیر اونۍ په پای کې اسرائیل د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر ګرځول سوي حماس د مشرتابه په نښه کولو لپاره هوایي برید کړی و. په هغه برید کې ګڼ شمیر هغه فلسطینیان وژل سوي وو چې د سیف زون په نامه خوندي ګرځول سوي سیمه کې میشت وو. په هغه برید کې ژوندي پاتې سوي ویلي چې دوی دې نه پوهېدل چې اوس چیرې ولاړ سي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به هم واورئ. د پېښور خبریالان نن د نوشار د هغه خبریال لپاره احتجاج کړی دی چې پروند هلته وسلوالو په ډزو وژلی و. د خیبر پښتونخوا حکومت د تیرا راجګال کډوالو لپاره نورې مرستې جاری کړي دي.
امن دپاره د علاقې نه راوتي وو او تر اوسه پورې د جلاوطنۍ او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو، نو دا بالکل د دې وخت ډېر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د غیرت په نامه د ښځو وژل بیا زیات شوي دي.
په هم معاشره کې هم تاسو چاته پوسو کوئ نو هغه به هم د زنانه باندې الزام لګوي چې دې بس غلطي کړي، نو دا ډېره غټه بدقسمتي ده. چې زمونږ
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو بل مقدمه کې نیول شوی دی. وفاقی حکومت وایي چې دوی پریکړه کړې چې د عمران خان پر ګوند بندیز پسې ولګوي. د سیاسي چارو یو شنونکی په دې اړه وایي
دا آرمی چیف او د عمران ذاتی جګړه ده. په پای کې پورا حکومت، پورا عوام، پورا سیاست، هر څه دای په داو باندې لګول دي. دا څه به دغه چلیږي ځکه چې دواړه د خپل سټانس نه ګوزیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن په پېښور کې خبریالانو د هغه خبریال د وژنې پر ضد احتجاج کړی چې پرون نامعلوم وسلوالو د خیبر پښتونخوا په نوشار کې په ډزو وژلی و. د خبریال حسن زیب نومیږي چې د ده د ورور په وینا دوی په موټر کې روان و، وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. پولیس وایي چې د برید کوونکي له پېښې له ځای تښتېدلي او دوی پلټنې پیل کړی دی. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
نن د جولای په 15مه د پیښور پریس کلب مخې ته شوي احتجاج کې ګڼ شمیر خبریالانو ګډون وکړو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې صحافیانو ته دې تحفظ ورکړی شي. احتجاج کی شریک د پیښور پریس کلب جرنل سیکرٹری عرفان موسازی اوی چې خیبر پختونخوا کې صحافیانو ته هیڅ قسمه تحفظ نشته. د زیاته کړې ده چې خبریالان په رڼا ورځ پنخه کولی شي او دا چې حکومت صحافیانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی.
بالکل په رڼا ورځ باندې په بازار کې حسن زیب چری هغه قتل کیږي، نو مطلب صحافی کا تو وری بدل ته په خیبر پختونخوا کې بیا په نوخار کې قتل کیږي، نو ډېر آسان ټارګټ دی. حکومت مکمل طور باندې صحافیانو ته تحفظ چي ورکولو کې ناکام دی او زموږ همدغه مطالبه ده چې کوم د صحافیانو قتل کې او د حسن زیب قتل کې دا څوک ملوث دي فوراً هغه د سزا ورکړل شي.
بلخوا نوخار کې هم صحافیانو د حسن زیب د قتل خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو ویلي دي چې د حسن زیب قتل کې ککړ ملزمان دي زر تر زره ونیولې شي. د پښتو ورځپاڼې وحدت رپورټر ندیم مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې اوی چې په رڼا ورځ د خبریال قتل د دې خبرې ثبوت دی چې د صحافیانو ژوند محفوظه نه دی. دی وایي چې په اف آی آر هم تحفظات لري.
دی کې انسداد دهشتګردۍ اکټ 780 او دی کې نور دفعات لګول پکارو. زونګا دي صحافیانو مطالبه دا ده چې مونږه په دې اف آی آر تحفظات دي مونږه نه غواړو چې صرف 302 ولګي. پولیس کوتاهي پکې شامل ده، پولیس پکې سیکورټي لیپس پریخي دي.
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداؤٹ بارډرز تر مخه د حسن زیب نه وړاندې پاکستان کې روان کال 15 نور صحافیان هم وژل شوي دي. د حسن زیب رور انور زیب مشال ریډیو ته ویلي دي چې حسن زیب ته څه قسمه دړکا نه و ملو شوي او نه دوی چا سره دښمنی لري. دی وایي اوسه پوری د پولیس د کارکردګۍ نه مطمئن دي. د صحافیانو حقوقو د پارا کارکون کی تنظیم فریڈم نیٹ ورک د خیبر پختونخوا صوبائی کوآرڈینیٹر گوہر علی مشال ریڈیو ته وی چې خیبر پختونخوا کی دو میاشت دوران دری صحافیان وجلې شو. دی وای چې کال 2002 راهسي اوسه پوری ټول ملک کی د یونیم سل نزیات خبریالان وجلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا کی صحافیان کولو لیکل نشي کولی.
د افسوس خبره دا ده چې تر اوسه پورې یو ملزم ته هم سزا نه ده ملو شوې. په دا اوسه پورې څومره جرنلستان چې په پاکستان کې وجلې شوي دي شهیدان کړی شوي دي هغې کې به یو یا دو کسان ملزمان نیولې شوي خو هغوی ته هم هغه رنګ د قانون مطابق سزا نه ده ملو شوې.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د مئی کال 2023 په تازه درجه بندۍ کې پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې دوه درجه نور کته شوی دی. د نوی درجه بندۍ تر مخه پاکستان د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې یو سل دوه پنځوستم او افغانستان یو سل اته اویایم ته کته شوی دی. خالدانیاز مشال ریډیو پیښور.
د مردان په کالج څلور لار کې د بجلی د زیاتو ویلونو ګرانۍ او په ټیکسونو کې د اضافي پر ضد مظاهره سوې ده. دا مظاهره د جماعت اسلامي په مشرۍ کې وسوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د مظاهرې ګډونوالو ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د روانې میاشتې پر 14 به په اسلام آباد کې پرلت پیل کړي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال ګرانۍ لا نورا زیاده سویدا. تفصیلی د عظمت علی شاه رپورٹ کی.
دا په مردان کالج چوک کې اولس د بجلی د زیاتو بلونو گرانے او د زیات ټیکسونو پر ضد احتجاجی مظاهره کوي. مظاهره کې شریک د مردان اوسیدون کې نیمولا مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی او د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر میاش زیاتواله راځي چې له وجې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ دی. مظاهره کې شریک د مردان اوسیدونکو عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې لدی رستبا د روان میاشتې په شپږشتما په اسلام آباد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي پرلت پیلوی او د غختنو منلو پورې به پرلت جاری وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جون د میاشت په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 10% ته رسیدلې وه کوم چې په کال 2023 کې نور هم سیوا شوې ده. اداره زیاتوي چې د جولای په ډومبه دوه اونو کې 10 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیوا والی او د شپږ شیانو په نرخونو کې کمی راغلی. اداره زیاتوي چې په ملک کې سالانه د ګرانې شرحه 10% نه سیوا شوې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د تیرا راجګال د کډوالو لپاره د څه باندې 5.5 میلیونه روپیو منظوري ورکړې ده. حکومت ویلي چې دا پیسې د قدرت فتون پر وخت د انتظام صوبایي ادارې ته سپارلې دي. دا په داسې وخت کې ده چې د دې کډوالو په بیا بیا غوښتنه کوله چې حکومت ورسره مرسته وکړي. حکومت وایي چې دا پیسې به د دوی د خیمو پر خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو باندې خرڅېږي. فرهاد شنواره نور حال رکوي.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره څه باندې 5.95 میلیونه روپو منظوري ورکړل شوی او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبائی ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې فنډ کې به خواوشا 6,450 کورنیو ته خیمه خوراکی او غیر خوراکی توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکي خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 million فنڈ چکندے دا صوبائی حکومت ریلیز کرو. علی امین گنڈا پور سیب چاگوئی پا پوری توگا باندے دا دے نوٹس واخستو پا بلو رزی دا فنڈ جاری کرو. پا دے کے خیمے پا دے کے دا گوئی چا سمرا چا ضرورتون دی دا غبا پا کی پورا کی گی. پا دے سلسلہ کے بازی بتایا گوئی سر میٹنگ کی گی و پا دے کے با موگ انشاءاللہ کوشش کرو چا پاگا زینو کے یا دا دی چکم مغا دا واپسے کم 25,000 or 35,000 روپے ریٹرن پیکج دے چا دا ٹولی دوی ته ملاوشي. دا من د پاره د علاقې نه راوتي وو او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډېر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافي ده او پکار ده دې سره یو بل پیکیج منظوري هم ورکړل شي او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرچ شي چې کوم ډول درغلی پکې ونه شي.
چې فوري تور باندې دغه پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکیج راکی چې زمونږ د تیرا آباد کو او پته کې چې کما زمونږ تباہی شوی او کما بربادی شوی دا چاغا کخیری بحال کو خو چې پته کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دوکا ونه شي چې هغه پند چې صرف زبانی وي او زمونږ علاقو ته لاړ نه شي. نو زه تا په ذریعہ درخواست کوم چې مهرباني ده وکړي زمونږ دغه چې کم پیسې مونږ ته راکړی شوی چې دا د زمونږ علاقې ته منتقل کړی شي چې زمونږ په علاقه باندې په آبادکاری او په نقصان په ازاله باندې فوری طور باندې و لګیږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خواوشاشل زره کورنۍ بې کوره شوې وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچا کورونو کې دېره شوې وي. دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک یې خپلو کلیو ته ستانه کړي او دغه څه باندې 6,000 کورنیو ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه پخواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې تیرا میدان او رګزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په سوات کې د بشري حقونو مبارزین وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 4 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغسې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې دی اویکنینګ چارواکو ویلي چې سږ کال د جولای 15 نیټې پورې په سوات کې 4 ښځې وژل شوې چې پکې 10 د غیرت په نوم وژنې او 9 د ځان وژنې دي. د بشری حقونو مبارزین وایي چې باید حکومت پر ښځو د تشدد او وژنو خلاف قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې د حکومت لخوا د ښځو لپاره یو دارالامان هم جوړ شوی دی. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
په سوات کې د جولای په 14 نیټه د پولیسو تر مخه د یولای کابل کې یو تن خپله ښځه او درې پیغلې لوریانې وجلی او ملزم بهر هیواد ته تښتېدلی. دغرنګه د مټې په علاقه چوپریال کې هم یو تن خپله د 4 بچو مور د غیرت په نوم وجلی. په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ مشر ارپال حسین بابکوی چې سږ کال په دغه 6 میاشتو او 15 ورځو کې 24 ښځې وجلی شوي. د ښځو د وجنو زیاتېدو په اړه ارپال حسین وایي
چې زمونږ معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپتي چې مونږ ته په زنانو باندې تشدد چې دی هغه سغټه خبره نه ښکاري. د زنانو مرګ چې دی هغه مونږ ته سغټه خبره نه ښکاري. که تاسو د واقعیت ته وګورئ نو په عام معاشره کې هم تاسو چانته پوسو کوي نو هغه هم د زنانه باندې الزام لګي چې دی بس غلطي کړي. نو دا ډېره غټه بدقسمتي ده چې زمونږ چې په داسې قسمه واقعاتو کې چې دی نو مونږ بیا هم لکه چې څوک مړ شي نو هغه چې دی هغه ذمه ور ټاکو. بل طرف ته که تاسو وګورئ پورې جی کم چې د کابل دا واقع شوی د لکه ډیر زیات ظلم شوی دی په دې کې لکه نارینه لګي هغه خپل خزه او درې لونه چې دی هغه وجني او غټه د حیرانتیا او د تشویش خبره بیا ده چې هغه د دې ملک نه په فرار کېدو کې کامیابیږي. نو لکه دا زموږ د ادارو په کاروای باندې او د هغوی په انویسټیګیټیو سیستم باندې او بیا دغه شانتي کم چې د هغو د موږ چې نظامي انصاف دی په دې یو غټ سوالیه نشان دی.
په خزو د تشدد مخنیوي او وجنو پاړه حکومت سره واضح قانون شته. د خزو له حقوقو لپاره په سوات کې ځانګړي پولیسټانه هم کار کوي. بیا ولې داسې پیښې زیاتیږي؟ په دغه سوات سیدو شریف کې د خزو کالج استاذه ډاکټر شازیا حکیم چې د غیرت په نوم په وجنو پی ایچ ڈی کړي وایي چې داسې پیښو سره ښځې خپل منلی شوی حق هم نشي اوښتی او بیا د سړو په معاشره کې د ښځو د حق خبره کول ډېر مشکل دی.
یو خو هغې سره دا یری چې زما عزت چې دی هغه خرابېږي، بل هغه د خپل کور والد عزت ته خاطره غږ نشي کولی. درېیمه وجه دا هم دا چې هغې ته پته وي چې زه چې په کوم ځای کې یم هلته کې سپیریارټي چې ده هغه د سړو ده، نو چې د سړو ده نو هغې ته انصاف چې دی نه ملاوېږي. نو اصل کې چې کله هم زموږ مخې ته داسې زونه راځي نو ښځه چې دا هغه په خپله باندې یو داسې احساس ته دننه پیدا کیږي، خو هغه چې دا هغه محفوظ نه ده، یعنی هغه ته حق نه ملاویږي.
کله چې هم داسې پیښې وشي په ټولنیزو رسنو خبر خپور شي، دغه پیښو اثر په مخزو او کاروندان هم پریوزي. په دا اړه د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د ملکن نیلم رحیم وایي چې هم دغه وجه ده چې زیاتره ښځې د ژوند په دې ځغل کې ډېر پاتی دی او د مایوسۍ ښکار دی.
زیاتی اثر ډېر زیاتی په زنانو کې ویره داغه کې په خود اعتمادي کمې، هغه چې د نو خبرې خپل نه شي کول، خپل حق ته پوس بیان نه شي کول. نو د دې سره سره خاص طور په ایون د تعلیم او لکه ډېر جنکې داسې دي چې هغه بیا چې کم دی نو مخ کې تعلیم چې دی نو هغه نه کوي، چې ځکه د دې قسم خبرو د هغوی په ذهن باندې داسې اثر چې خدا نه خواسته د هغوی سره داسې څه ونه شي. نو هغه بیا زیاتر کم چې هایر ایجوکیشن یې هغه چې دی نو هغه حاصل نه کړي او بس هغه خپل تعلیم چې دی نو باغزي باندې پرېږدي.
حکومتي ادارې په دغه اړه څه کوي او متاثره ښځو لپاره څه قسمه مرستې ورکوي؟ په دغه اړه سوات کې د دارالامان ډایرکټره نصرت بیبي وایي چې دارالامان حکومتي اداره ده چې پکې متاثره ښځو ته پناه ورکول کېږي، خو ورسره د هغوی علاج او تربیت هم کېږي.
موږ د هغوی سایکولوژیکل کاونسلنګ کوو، د هغوی لیګل کاونسلنګ کوو، هغوی ته فوډ فری ملاویږي، شیلټر فری ملاویږي، د هغوی نه علاوه مختلف قسمه سکلز ټریننګز ورکوو چې دی معاشي طور پر خود کفیل شي او دی بیا خپل روټۍ دغه چې دی نو دغه په خپله کولی شي. د دې چې مونږ سونه ګورو ښځې چې کله دلته کې پناه واخلي هغې ته د جوډیشری پته ولګي، د هیلت سیستم پته ولګي، مختلف سټیک هولډرز نه لکه زمونږ چې کوم ښه این جی اوز دي د هغې د اکټیویټیز نه هغو خبر شي، هغې د خپل حقوقو نه خبر شي، هغې انکم جنریټنګ اکټیویټیز وپیژني.
د سوات پولیس تحقیقاتي مرکز مشر باچا حضرت وایي چې پولیس هر جرم کې د قانون مطابق کارروایی کوي او ملزمان جیل ته لیږي او په دغه لړ کې د بهر هیوادونو نه هم ملزمان راولي. ولې پولیس مشر دا اونه ویل چې تیرو 15 کلونو کې سوات کې د غیرت په نوم په لسګونو وجونو کې تر دې دمه عدالت چاته سزا ورکړې؟ د بشري حقوقو ټولنه د اویکنینګ وایي چې د واضح قانون باوجود عدالت ملزمانو ته د غیرت په نوم وجنو کې ضمانت او تر دې دمه راضینامه کې د مکمل خوشي کېدو حکم هم جاری کړی او هم دغه وجه ده چې د ښځو په تشدد او وجنو کې زیاتوالی روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یعنی ورځې 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
نن د ځوانانو د هنرونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې موضوع د ځوانانو هنرونه د سولې او پرمختیا لپاره کارول ټاکل شوی دی. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې ځینې ځوانان وایي چې باید حکومت د ځوانانو هنرونو پر کار راوستلو لپاره موقع برابر کړي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت د ځوانانو د هنرونو لپاره ادارې جوړې کړې دي او ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره یې د قرضو یو پروګرام هم پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل د اسما ګل په رپورت کې.
دا د مردان اوسیدونکو اجمینه ده چې د کلی مالت خزو له په بیه جامې ګنډي او له کورنۍ سره یې مالی مرستې کوي. په داسې حال کې چې اجمینه ناسته وه او جامې ګنډلې، مشال ریډیو ته وویل چې تر لسو کالو راهسې جامې ګنډي او له خپل هنر ګټې پورته کوي.
سبق خو مې نه دی ویلو، تعلیم مې نشته دی، په دې زموږ ډېره ګزاره کېږي. چاره پک سوه ګنډو، په څلور سم پکې ګنډو، نو هغه هم تنها اهلي هو، لکه دومره هو نه ده که نه ده، که بیا هم ګزاره پرې نه کېږي. ګرانه ګراني ده، په دې ډېره خوشحاله یم چې دا خپل هنر مې شته دی. هنر هم ډېر ښه څیز چې خلک هوکې یاد کړي، که نه هو ځکه چې خلکو ته هم نه یو متاز او بس خو.
نه یوازې اجمینا چې خپل هنر یې په کار راوستې، بلکې د چکدری اوسیدونکي سلیریش کلن ګلزاده هم دی چې یو ترکان دی او خپل کلی کې مزدوري کوي. مشال ریډیو ته وویل چې له کمزوري معاشي حالاتو له وجې د سکول سبق پوره نه کړو، خو په دې زړه ډاډه دی چې هنر یې زده دی او د معاش ګټلو لارې یې پر سمه ده.
دا
ټولنې ځینې خلک که د هنري زده کړې د لارې مالی ګټې ترلاسه کوي، نو بل اړخته ځوان کل د نوې ټکنالوژۍ په استعمال د ډیجیټل مارکیټینګ نه هم فائدې اخلي، چې پکې د ملکڼ اوسیدونکي فواد خان هم دی. فواد خان مشال ریډیو ته وویل چې په خپل فریلانسینګ کوي او غواړي چې نوې کول ټکنیکی هنرونه زده کړي.
د فریلانسینګ لپاره یو ښه انټرنیټ او لپټاپ ضرورت دی. چې کوم دی خپل کار دا خپل کور نه، آفس نه، هوټل نه، کافی شاپ نه، دنیا کې د هر ګوټ نه کولی شم. فریلانسینګ کې زموږ سره ډیټا انټری ده، که څوک په لیکلو کې ښه وي نو هغه ویب سایټ ولې لیکلی شي او سپریډ شیټ د پاره لیکلی شي، په هغه کې لیکل کولی شي. دې نه علاوه چې کوم دی د ایم ایس آفیس چې کوم شاپونه دي لیکل کولی شي. خو پرس کا مونږ په پاکستان کې یو کمپنی د پاره کار کوو، دا هغې په نسبت بیا مونږ فریلانسینګ کوو نو مونږ ته په ډالرو کې دا هغې پیسې راځي، کوم چې د پاکستانی کمپنی په نسبت څلور پنځه چنده سیوا پیسې یې.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون ابلاغیاتو د سانګې وستاس پروفیسر تنظیم عالم مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده وخت کې نړۍ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده چې پکې ځوانان اغیزمن کیږي، ځکه په خاصه توګه معاشي ستونزې له منځه وړلو لپاره باید چې ځوانان د تعلیم سره سم تخنیکي زده کړې هم وکړي چې ورسره بیروزګاری هم کمېدای شي.
په دې ډیجیټل دور کې دا مهارتونه حاصلول یوازې فائدہ مند نه، بلکې دا یو ضرورت جوړ شوی دی. که زه خبر وکم ډیجیټل مارکیټینګ حوالے سره، خپل سرویسز پرووایډ کول د آن لائن پلیټ فارم باندې، اسپیشلی د فریلانسینګ په دنیا کې، نن سبا پټول پاکستان کې او پټول نړۍ کې نوجوانان په مختلف پلیټ فارمز په تھرو باندې، کاغه لنکډن شو، کاغه فایور شو، کاغه اپ ورک شو، آفس ورک شو، د سره ریلیټډ گرافک ډیزاینینګ راځي، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ خدمات ورکول راځي. نو د دې سره نه مالی آزادی راځي د یو فرد د پاره، بلکې د خاندان د پاره هم او د ملک د معیشت کې د خکېدو د پاره یو ډیره غټه حصہ اچولو پاړه باندې هم.
پروفیسر تنظیم عالم دا هم ویل چې د نوي دور د تقاضو مطابق که ځوانان تکنیکی هنرونه زده کړو ته لاسرسی ونه شي، نو په معاشي کړمو قابو موندل ورته ګران شي.
هغه خلق که چا سره دا سکلز نه وي ډیجیټل، نو هغې دپاره د خپل ملک کې جدت راوستل او بیا اقتصاد او سروسز هغه شانتې په دې پلیټ فارمز باندې پرووایډ کول ډېر زیاته چیلنج سره هغې بیا مخامخ وي. دا ډیجیټل سکلز چې دي د نوجوانانو دپاره په وړه سطح باندې یا په درمیانی سطح باندې کاروبارونه کوي او په هغې کې ډیجیټل سکلز ضرورتونه راځي. سمال میډیم سکیل انټرپرایزز که وګورو مونږ په مارکیټ کې، نو هغه سکلز هغه یوز کیږي، هغه د فیسبوک په تھرو باندې، هغه د ټک ټاک په تھرو باندې. خو د هغې دپاره پازیټیو سروسز پرووایډ کول او دغه سکلز پازیټیولی زده کول دا ډېر زیات د وخت ضرورت دی.
پاکستان اکنامک سروے د 2023 او سلیریش کال جاری کړی تیر هفته راپور کې ښایي چې په هیواد کې 1500 لکه خلک بیروزګار دي، چې پکې د 1500 نه تر 3000 کال عمر ځوانانو د بیروزګارۍ شره 11% ده. آسماګل مشال ریډیو پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو او له هغه وروسته هم پاتې رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاوڼۍ په مشکوک ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 سرتیر وژل شوي او شاوخوا 50 کسان نور ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې لرسنوي سره یې د خبرو اجازه نه لرله، مشال راډیو ته وویل چې وسلوال نن سهار وختي لومړی له بارودو ډک موټر د چاوڼۍ له دیوال سره ټکر کړ او وروسته چاوڼۍ ته ننوتل چې هلته یې له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل شوه. رسنیو ته د واتس اپ لاري یو پیغام استول سوی چې پکې یوې ډلې چې ځان د جیشې فرسان محمد په نوم یادوي ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې حکومت یې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. عطا تارا نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وویل چې پی ټی آی او پاکستان پر یو ځای نسی چلیدلی. بل پلو تحریک انصاف پر ایکس پاڼه د ګوند د یو مخکښ شبلی فراز ویډیو خپره کړې ده. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي چې دا د حکومت لخوا پر دوی وروستی برید دی او دا دې هم وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره یا څه باندې 500 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. پرون مشال ریډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیسې یې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم صوبایي ادارې ته سپارلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کې به شاوخوا 6500 کورنیو ته خیمې، خوراکي او غیر خوراکي توکي اخیستل کیږي. او اسرائیلي ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزې تړانګي پر جنوبي او مرکزی برخو بریدونه کړي دي. دا لغروسته دا چې د تیر اونۍ په پای کې اسرائیل د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تراګر ګرځول سوی حماس د مشرتابه په نشکول لپاره هوایي برید کړی و. په هغه برید کې ګڼ شمېر هغه فلسطینیان وژل سوي وو چې د سیف زون په نامه خوندي ګرځول سوي سیمې کې میشت وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. راځو د خبرونې پاتیر پټونو ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې ورکړل شوي سزاګانې عدالتونو لغوه کړې دي. د جولای پر 14 د اسلام آباد یو عدالت هغه ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړې سزا لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د دولتي رازونو افشا کولو او سرکاري ډالیو خرڅولو په مقدمو کې هم ورکړل شوي سزاګانې عدالتونو ختمې کړې وي. خو د عدالتونو د پریکړو وروسته هم عمران خان له زندانه خوشي نکړل سو او په نور مقدمو کې ونیول سو. د عمران خان د عدالتونو لخوا بری کېدو او د حکومت لخوا د هغه بیا بیا نیول به د پاکستان پر سیاست څه اغیز وکړي او کنه؟ په دې اړه ریپورت د راشد خټک څخه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړل شوې سزا په 14 جولای یو عدالت لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د سرکاري رضونو افشا کولو او د سرکاري ډلیو خرڅولو په مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانو هم عدالتونو ختمې کړې وې. خو د سزاګانو ختمېدو باوجود عمران خان له زندانه راخلاص نشو او د تشوخانې په یو بله مقدمه کې ونیول شو. په نوې مقدمه کې په هغه تور دی چې د سرکاري ډلیو په توګه ورکړل شوي ساعتونه یې خرڅ کړي دي، خو عمران خان دا تور ردوي. دې سره د تیر کال د 9 می په پرتشدد احتجاج کې چې د هغه د نیول کېدو نه پس شوی و هم د لاهور پولیس ته هغه د نیول لپاره د پینډۍ اډیاله زندان ته راغلل چېرته چې عمران خان بندي دی. د تحریک انصاف بنسټګر د تیر کال اګست میاشت نه تر اوسه پرې په زندان کې ساتل شوی دی او په یوه مقدمه کې د خلاصېدو نه پس په بله مقدمه کې نیول کیږي. د عمران خان دغسې په یوه مقدمه کې د بری کېدو نه پس په بله کې نیول کېدو به د ملک په سیاست څه اغېز وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اسلام آباد نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل.
دا آرمی چیف او د عمران ذاتی جګړه ده او پای کې پورا حکومت پورا عوام پورا سیاست هر سے دائ پہ دا باندھ لگولی دی دا سنے پتا کیسے چلے گی زکہ چہ دوار د خپل سٹانس نہ گزی گی ان چونکہ پاکستان پالیٹکس ہم کمپرومائز دے اگئی پہ اسٹیبلشمنٹ مان دے ڈیپینڈنٹ دی جکہ دے پہ اسٹیبلشمنٹ مان دے ڈیپینڈنٹ دی کنا ان دے خپل اگا صحیح رول نہ شپلے کولے زکہ دے خپل بل چاہتا محتاج دی ان دے پاکستان پر سیاست با اس غٹ اثر نہ پریو جی اون دا سٹیٹس کو مینٹین ہی کلا بد اخلاصی کی کلا بیا کس نے دم نہ کی گی ہمہ تسنخ کاری دی کہ بس نے بیکار کی گی
د عمران خان غوندې د خغه د ګوند ځنې نور کسان هم د تیر کال نهمې مېد نه پس نیول شوي دي او د عدالتونو لخوا ضمانت ورکول کېدو نه پس بیا بیا نیول کېږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي وایي چې د دې سره د تحریک انصاف لپاره په عام اولس کې خواخوږي زیاتېږي. د په دې حق له د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خکاری داسې چې په قصدن توګه باندې د خاغلی عمران خان ته د تشهیر کولو یو ضرورت ترلاسه کیږي په دې ټولو کیسونو کې چې په یو کې خلاصي وشي او په بل کې بیا گرفتاري واچول شي. لکه څه عجیبه غونته کې چل روان دي د سنجیده نویت چې کوم کیسو هغه د سایفر کیسو چې په هغه کې لکه حکومتي استغاثه ناکامه شو په توشخانی د غړې نه بسره وباسي او د عدت نکاح کیس نه بسره وباسي. بالکل زما په نس خو پاکستان تحریک انصاف ته ګټه ترلاسه کیږي. د عمران خان په جیل کې یو یو ورځ د هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم شهرت دی په هغه کې اضافه ادراک نشته وته د معاملاتو زمونږ چې کومه دا وخت واکمن دي.
خو په اسلام آباد کې د آئین او قانون ماهر امل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل چې په کمزورو مقدمو کې د عدالت لخوا ضمانتونه ورکول او یا سزاګانې ختمول عادي خبره ده.
دا وخت د اسټابلیشمنت پر زور پیک بے بنیاد کیسونه د عمران خان او دغه د پارټي په ملګرو او بشمول په ملک شي په ټولو سیاسي کارکونانو باندې مقدمه دروځونه مقدمه جوړی شي. تیر ورځ د پی ټی آی یو بل فعال ورکر و سنم جاوید چې دغه په ټولو کیسونو کې 15 میاشتې کې د پس ضمانتونه وسول. اخري د ایف آی ای چکم کیسو دا تر دغه د دروځونه کیسو چې د ایف آی ای ایف آی آر پر 10 جولای پر دې باندې کاټ کیږي. دا ویل کیږي چې کال مخکې دی یو ټویټ کړی دی او لغزه د ادارو او د خلکو وژنون ته ډېر لوی آزار رسیدلی دی.
د عمران خان سره د خغه مېرمن بشرا بیبی ته هم د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې اوه کله سزا ورکړل شوې وه. د عدالت لخوا سزا ختمېدونه پس بشرا بیبی هم بیا د توشخانې د ساعتونو خرڅولو په مقدمه کې ونیول شوه. راشد خټک، مشال رېډیو، اسلام آباد.
دا مشال رېډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د برج نبی وزیرستان ضلع اوسیدونکي له حکومت څخه د سیمې بند کړل سوي انټرنیټ په حلول غوښتنه کوي. د جولای پر 16مه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغې سیمې یو مشر شهزاده مسید مشال رډی ته وویل چې په ضلع کې د تیر یو کال له مودې راهیسې د انټرنیټ د سهولت د بندش له وجې د خلکو ژوند ډېر سخت له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی چې د ده په وینا زیات ترې زده کوونکي او کاروباریان متاثر دي. خو د سویلي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر مشال رډی ته ویلي چې په دې اړه د پاکستان د مخابراتي ادارې له چارواکو سره لیدلی دی. تفصیل یې د اشتیاق مسجد پر رپورټ کې.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه د سیمې بند کړای شوی انټرنیټ بحال کول غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ضلع کې د تیر یو کال راهیسې انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
کای مولای خان سروی په دا علاقہ شه د یو کول نه مسلسل 3G 4G هم باندې دا علاقې تر وسه پورې د دغه نه محروم دي. او میز د خپل ان ټی ای اصف خان ماتیدو او ورترا ام ان ای زبیر وزیر د دلتا موجوده چې کیم آی جی ایف کی دای او د دلی انتظامیه ډی سی دغه نه مطالبه کوي چې تاسو دغه مشته چې کیم سیستم دی د 3G 4G او ورترا دی تل دا په حال کې سویل چې وخلقه ضرورت دي وخلقه مشکلات دي.
د ماکین سیمه اوسیدونکي شریار مسجد ویایي چې په سویلي وزیرستان پر ضلع کې د امن حالات د خیبر پښتونخوا نورې ضلعو نه ښه دي. خو بیا هم حکومت د ضلع خلکې د پوره د انټرنیټ سهولت بند کړی دی.
چکم بچون دی بچے دی دے آن لائن ایجوکیشن نا محروم دی دے انٹرنیٹ دے بندش پا وجہ چونکہ داخل کے تا خاص کر چکم کاروباری طبقہ دو ورسرا ورسرا اسٹوڈینٹس دی چھ دے گھر میں دے وجہ نا علاقہ تا ردری می بدا حوالہ سرا گورنمنٹ تا پچار پو چھ دے دا خال کے دا تکلیفی نا تا وقسی ترچو پرا چھ دے امن و امان خبرا دو نو ویس خو زدائی آئیں چھ دے مسید ایریا پکیم ایریا کشی چھ انٹرنیٹ سہولیات دی خیبر پختونخوا کشی دے مو پا خیال پا آغا نا دا علاقہ پر امن رو
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې تک شوا هغوی وویل
د مو د پی ټی چیرمن سره میټینګ شوی و په دا کې م 14 ټاور نوې ورکړې دي او په دا ځړې چې کوم ویچ سیګنال دی دا غوا د سره کړې و چې دوی تاسو سره چې کوم فور چې په ټوله باندې وي نو ان شاء الله دا د مارن چټې چې خط شي زو د ګر د دې نه فیل به کو خل ما مو دې سر زو چې کوم بیا د خپل یو دې مرته یا غو سره کلی چې کې تیراوي هغه ته د جزات راس کړای دی او وچ دا ته سر زو دې سر در کوم
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د ضلع خلک سہولت د پوره د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کولو د پوره دا زر ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د سوات په فیزاګټ کې یو ځایی 18 کلن زلمی د جولای پر 8 نیټه اوبو غړې خو تر دې دمه مړې نه دی مدل سوې. ځای ولس او د ریسکیو الکار د مړې په لټون دي. ریسکیو ادارې ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې 22 کسان په سوات سیند کې ډوب سوي چې پکې سیلانیان او ښځې هم شامل دي. بلخوا ضلع انتظامیه ویلي چې په سیند کې په لامبو بندیز دی او دفاع یو سل او سلور سلویشت پری لگول سوی ده. تفصیلی نیاز احمد خان رکوی.
د سوات پیزاګټ سیند په غاړه ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو سره عبدالرشید هم ولاړ دی چې زلمی زوی د جولای په 8 نیټه سیند کې ډوب شوی او تر دې دمه لا درکه دی. د زلمی پلار وایي چې بهر هیواد کې مسافري کوي. د زوی په مرګ کور ته راغلی خو د زوی مړی ورته تر دې دمه نه دی میلاو.
زه د عوامو ته هم دغه وایم چې خپل بچی دې سیند غاړې ته نه پرېږدي او د څوک چې ځوانان لکان دي هغه ته هم دا پیغام ورکوم چې هغه هم د سیند غاړې له ناراضي څنګه چې زما سره شو دي بل سره ونه شي. دا ډېر یو سخت درد دی، هر سړي ته محسوس نه شي لکه ماته چې څنګه محسوس شوی دی. بل زه دا اوس چې کمه شوې واقع شوې ده خو زه د خپل د حکومت نه هم په دې ګیلمن یم چې 15 شپږم ورځ زما د بچي زه خپل کور ته نه یم تللی. څوک چې راشي دلته کې 2 له شیول راولي بس یو 2 کار وکړي بیا په مخه تللی بیا زه هغه نه یم. زه بیا ناست یم بلې ورځې ته، بله ورځ مازیګر راشي 2 کارو کې بیا هغه هم تللی.
د سوات ریسکیو یو دوه دوه ادارې ترجمان وایي چې سخت کال مئی جون او جولای کې بیلابیلو سیمو کې د یادې پیښې نه علاوه 2 تنان سیند وجري چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د تازه پیښې مړې لټون کوونکی ټیم غړی عصمت علي وایي چې د سیند اوبه تیزې دي او لوی هم دی ځکه ورته مړې راویستو کې مشکلات دي.
د اوبه تیزې لهرونه زیاتې نو بیا د جالو په ذریعه باندې خپل سر شروع کړو. نو اکثر به داسې چې په ټایم باندې وشي سدسې چې په سبا له وشي ولې چې دا لوی سیند دی لکه داسې صدقه نه دی چې 1 کیلومیټر یا 2 کیلومیټره نه دی، دا په 100 کیلومیټره دی. په دې کې زیاتره چې راځي نو زیاتې داسې میلمانه راشي.
د سیند پورې اړخته د تاثیر قبر ډیری کلي 50 کلن محمد هلال چې رضاکارانه د سیند نه متاثر خلق راوباسي وایي چې تیرو دو میاشتو کې د سیند نه لس مړي راوستي. په لسګونو خلق د سیند دړونه بچ کړي. دی وایي چې سیند غاړو ته د سیل لپاره راتلونکي د بې احتیاطۍ له وجې داسې پیښو سره مخ شي.
دا زمونږ د ډېرې بې احتیاطۍ د وجې نه او زمونږ خلک د بهر نه شي یا کله ډېر ځایي خلک دي خپلې زنانه ماشومانه نه وباسي او د دې بې احتیاطۍ د وجې نه زه چې چاته وایم ملګر دې لر شي نو بیا چې خبر شم نو اقه ځای نه هغه وړوکی راوړی یا هغه لوی راوړی. په کار دا ده چې مونږ خپلو بچو له تربیت ورکړو لکه مونږ د مرګ ځای لرو دا ځای د سیل ځای دی. په کار دا نه ده چې یاره مونږ د دې ځای نه لږ لرې کینو بیا را روانو میلمنو له دا په کار ده کوم چې زمونږ د بهر نه میلمانه دي هغو له دا په کار ده چې دا سیند ډېر زیات خطرناک دی. اوبه یخه ده، اوس ما له هم یخنی کې ور نور څومره ګرم دی خو اوبه دومره یخه ده. بل دا ځینې ټولې وټیری شګری دی سیلاب نه وروسته زموږ سیند ډېر روان شوی دی. نو دلته ډېر زیات احتیاط پکار دی چې کله راشي د سیند نه لرې کینی او لامبې دینو.
پیزاګټ کې د وخت د اتلس کلن زلمی د مړی لټون لپاره سرکاري ادارو بشمول ضلعي انتظامی غړي هم لټون کوي. د سیند په غاړه د کار روای جاج اغستون کې د سوات نه د قامی اسمبلی غړی ډاکټر امجد علی په دا غاړه مشال لیډو ته وایي
کار دې چې په دې ځای کې د یو کس ډوبېدل او بیا په دې ځای کې پاتې کېدل ماته داسې نه ښکاري، ځکه چې زه د اوبو د رفتار ګورم، کېدای شي دې نه ویستلی. دا صرف د دې لپاره چې خاندان مونږ په هر طریقه باندې مطمئن کړو، دا زمونږ د ټولو په شریکه باندې غم دی، زمونږ د ټولو په شریکه باندې څنګه چې په هغو باندې تیریږي هم دغه شان په مونږ باندې تیریږي، څنګه چې هغو پکې انوالو دي دغه شان مونږ انوالو یو.
د سوات ضلع انتظامیه وایي چې هر کال په سیند کې په لمبلو میان نیولو بندیز لګوي. احتیاط لپاره سیلانیانو او ځایي خلکو ته معلوماتي کتابچې هم ورکوي، خو بیا هم د بده مرغه داسې پیښې مخې ته راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پېښور هی کوټ ویلي چې افغان وګړو سره واده کوونکي پاکستانی ښځې د دوه هیوادونو د تابعیت حقدار دي. د جولای پر 14مه په جسټس سید ارشد علي او جسټس وقار احمد باندې مشتمل بینچ د افغان او پاکستانی وګړو لخوا دایر کړل شوې 15 درخواستونو فیصله اورولې ده. فیصله کې ویل شوې چې یو ویشت کالونه څخه کم عمره هغه ځوانان چې د پاکستان مور یا پلار کر پیدا شوی وي، هغوی د یو ویشت کال عمر پورې د دوه هیوادونو تابعیت ساتلی سي. تفصیلی د خالد نیاز په رپورټ کې.
بینچ دا نادره هغه عمل هم غیر قانوني ګرځولی دی چې تر مخه د پاکستانی ښځو شناختی کارډونه په دې وجه بلاکړی شوي دي چې د دوی نامي افغان سټیزن کارډ او پروف آف رجسټریشن ریکارډ کې شامل وي. دی وجه باندې یویش کالونه کم عمره کسانو ته فارم بی هم نه ورکول کېدل. د درخواست کوونکو وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ریډیو سره خبرو کې وویل کله به چې دغه کسان نادرا ته لاړل نو هلته به د ستونزو سره مخ کېدل. د کومې نفس چې دوی پېښور هایکورټ کې کیس وکړو او عدالت د دوی حق کې فیصله وکړه.
جانب فیصله ورکړه چې یو نانا چې کوم پاکستانی دغه دوه شهید ساتلی شي او د 21 سال نه کم ماشومان چې هغه هم دو شهید ساتلی شي او چې کوم کسان افغان ماجر کارډ اغېستې دي او هغه پاکستانی دي، هغوی لپاره چې تاسو لپاره دا ماجر کارډ چې دا کینسل کی او تاسو بلې لپاره وزارت داخله چې تاسو سره هیلپ کی.
د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو اداري یون ایچ سی آر تر مخه دا وخت پاکستان کې 14 لکه نه زیات رجسٹرډ افغان کډوال موجود دي. د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو شمیره د رجسٹر شو نه زیاته خودلی شي. بلړخته کوهات کې ژوند کوونکی افغان ځوان شمس مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا فیصله د پاکستانی ښځو حق کې شوې ده کوم چې افغان سړو سره ودونه کړې دي. دی وایي چې هغه افغان وګړو چې پاکستانی ښځو سره ودونه کړې دي هغوی ته هم اسانۍ ورکول پکار دي.
موږ به وایو چې چینج په هغه کې راتلی شي چې کله د پاکستانی جنې سره واده وکړي دا هم پی وار کارډ ولري یا ونه لري دا غټ ایشو نه ده. غټ کوشن دا دی چې افغاني سړی چې پاکستانی جنې سره واده وکړي هغه افغاني سړی ته پاکستان نیشنلټی ورکوي که نه ورکوي، بیا که نیشنلټی ورته ورکي یا ورنه کی ورته هغې نه وروسته دا آیا په دې خپل په جاب کې ځان ته ځای پیدا کولی شي یا مثال خبره په نور داسې سیټ اپ بزنس دا انهانس کولی شي په افغان آی ډی کارډ باندې که نشي کولی.
لدی وړاندې کال 2022 کې اسلام آباد های کورټ داخله وزارت ته حکم کړی و چې پاکستان کې پیدا شوي غیر ملکی تنانو ته د پاکستان شهریت ورکولو دپاره دی اقدامات وکړي. عدالت د دې اقداماتو حکم د یو افغان کډوال لخوا جمع کړی شوي درخواست باندې کړی و. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې استعفا به ورکړي خو فشار به قبول نه کړي. شهباز شریف د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې د اف بی آر چارواکو سره د ټیکس نظام د شکولو په اړه سوي یوې غونډه کې دا خبرې وکړه. دا چې وزیر اعظم د دې بیان په اړه شنونکي څه نظر لري، په خصوصي توګه داسې وخت کې چې د پاکستان سپریم کورټ پاکستان تحریک انصاف ته مخصوصي چوکۍ ورکړې دي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا سیاسی چارو پوهانو او شنونکو په وینا 1300 راسي دا پاکستانی عدالتونو ځنی پریکړې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حق کې راغلي. په کم چې د پاکستان مسلم لیگ مرکز کې اتحادی حکومت او د دوی مشران خوشاله نه ښکاري او 13 ورځ د مخصوص سوکو په پریکړه هم دوی ناخوښي څرګنده کړې ده. دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د کم داسې فشار خبره کوي او د استعفا خبره څه معنی لري نو په اسلام آباد کې شنونکي عبدالهادي معیار وایي چې ښکاري دا سه چې عدالتونو لخوا په حکومت فشار سیوا شوی دی ځکه د عمران خان په یوش من مقدمو کې یا ضمانتونه شوی او یا د بری کېدو احکامات جاری شوی.
موجوده وخت کې شهباز شریف یا د هغه حکومت ته د فوج لخوا څه خطر خو نشته. البته د عدلیې تیرو فیصلو هم دا ښودلې ده چې حکومت ته د عدلیې د طرفه یو مسلسل ګواښ موجود دی. اصل کې حکومت د عدالتي اصلاحاتو په قانون کې د ترمیم منصوبه لري. دغه منصوبه باندې کې چیف جسټس قاضی فائز عیسی او زنی نور ججان خوشاله دي. خورا روان چیف جسټس منصور علی شاه او سج ججان ناراضا هم دي. خو بل لوري ته کومنګ وګورو نو دا وخت کې حکومت او فوج په یو پیج دي. نو ځکه شهباز شریف سره هیڅ خطر نشته او هغه وای چې زه به د دې فشار مقابله کوم.
په سیاسي چارو نظر لرونکي پیښور کې شرونکي او خبريال محمود جان بابر وای وزیر اعظم شهباز شریف په دې خبره کې د پاکستان ځینی ادارو ته پټ او ښکاره پیغامونه ورکول غواړي.
یو سیاسي ګروپ چې کمی نو هغه سره همیشه په پاکستان کې د اسټابلیشمنت یعنی د فوج د خلکو لاس امدادي او ورسره د ججانو هم وي او نور ادارو هم وي او چې کوم حکومت نه بهر وي نو هغه سره هم وي. نو دا دوه درې فیصلې چې د عمران خان دي په حق کې راغلي نو زما په خیال باندې دا خیال دی چې دوی باندې پرشر اچولی کېږي او دی یوازې دوی ته میسج نه ورکوي، دی هغوی ته هم میسج ورکوي چا چې دوی باندې د حکومت جوړ کړی دی چا دی راوستي دي چې په هغې کې هم د اسټابلیشمنټ یو غټه حصه ده. په دې وخت کې چې زه خو ناست یم خو ما باندې دباو راغو نو زه دباو کې نه راځم، هغوی ته هم خپل پیغامونه ورکوي. نو دی کې ډېر پټې کرم دا ټولې خبرې دی چې دی یو پیغام کې دواړه اړخونو ته میسج ورکوي.
دا وزیر اعظم د استعفا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې دغه بیان نه یو ورځ وړاندې پاکستان تحریک انصاف ته سپریم کورټ د مخصوص سوکو ورکولو پریکړه هم وکړه او دغه پریکړه کې عدالت ته پاکستان تحریک انصاف د پارلیماني ګوند حیثیت هم پرځای کړو او له هغې پس د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه کورودانې ته یو مقامی عدالت غیر قانوني نکاح کیس کې بری ورکړو او د دوی د خوشی کولو امر یې هم وکړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د هغه قانون پر ځای د عدالت ته د تلو ویلي چې د جولای پر 9 د هغه هیواد حکومت د یو نوټیفیکیشن لاري استخباراتي ادارې ISI ته اجازه ورکړي چې د خلکو ټلیفونونه ریکارډ کولای شي. کمیشن ویلي چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو سره په ټکر کې دی او باید د حکمنامه واپس واخیستل سي. بلخوا خبریالانو او قانون پوهانو هم په دې قانون باندې اندېښنې ښودلې دي. تفصیلي د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د وفاقي حکومت لخوا د پوځي استخباراتي ادارې ISI ته د ټلیفون کالونو د ریکارډ کولو د اجازه ورکولو د پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. د جولای په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن وایس چیرمین اکبر خان لالا وویل چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو پر ضد دی نو ځکه یې پر ضد عدالت ته ځي.
دا د مختلف جوازې دغه د اظهار رائے نه بلکې د پرایویسی او د شاندی د نورو حقوقو خلاف ورزی ده، بلکې د خلکو ذاتی ژوند ته داخلي دو دات پورې چوي هغه دې نو د دې قسمه دغه بالکل مونږه د دې غندنه کوو د دې په حق کې نه یو، بلکې زموږ سلام پر روانه ده HRCP کې چې په دې باندې کورس ته لاړ شي. او بس خبره صرف دا ده چې ځینې نور په شریکه باندې د تګ پروګرام نه شریکه نه یوازې HRCP چې د خپل وکلا په ذریعه باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتي چارو وزارت د جولای پر 3 په اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ګټو ته په پام کې د استخباراتي ادارې ISI لوړپوړو چارواکو ته د خلکو د ټلیفونونو ثبتولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڈ د جولای پر 9 د مخالفو ګوندونو د نیوکو په ځواب کې وویل چې د ټلیفونونو ثبتول نوې خبره نه ده. خو د دې قانون په اړه د پېښور پریس کلب مشر ارشد عزیز ملک وایي چې د دې قانون قانون نبا په خاص توګه د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو خبریالان متاثر کیږي
چې میډیا حواله سره خبر راځي خامخا داسې جامستان دي چې هغه ایکسکلوسیو سټوریز باندې کار کوي مثال خبر اچ تر خلکو سره رابطه کوم چې هغه مونږ ته خبر ملاويږي دے مطلب دا شو چی زما زو ایکسپوز شوم زما چی کم سورس دے اغم ایکسپوز شو او زو چی کم خبر کوم اغم ما نا پہلا دن کا ملاوی نو زو کا یو خبر کی تحقیق کوم نو خامخا ٹیم لگی زما خپل دا خیال دے چی دے باندے لگا مشورہ پا دے پکار دے چی ٹک دا چی دوی ٹیپنگ کئی نو دا غم جو طریقہ کار پکار دے
بلخوا په پیښور کې د های کورټ وکیل طارق افغان وای چې دا قانوني بدلون د هغه هیواد د اساسي آئین هم خلاف ورزي ده
هتک عزت چې کوم دی کنه چې په عزت لاس نشي چولې د انسان یو ډیګنيټي ده اشرف المخلوقات ته د دې ډیګنيټي سره ریکوایرمنټ دی هغه ته نشي وایلیټ کولې او دا فنډامنټل رائټ دی آئینی حق دی کته چې خبري ریکارډ کې نو دا هم غیر آئینی ده غیر قانوني ده یو سړی دی دے بچر توس د خپل کور والا سره خبرې کوي د خپل مور سره خبرې کوي کور خبرې وکي او دا ته ټپ کې نو تا خو تا دا د چادر او چار دیواری په مالی وکړه دا بالکل غیر آئینی ده غیر قانوني ده غیر انساني ده او په دې حد کړنو باندې دنیا به هم د اقوام متحده عالمی کوم قانون چې د هیومن رائټس ډیکلریشن یونیورسل ډیکلریشن ان هیومن رائټس انټرنیشنل کووننت ان سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی چکم دغدی رائٹس دی دادا غیم خلاف ورزیدہ او پکار دادا چی دا قانون دی پاس نکی دا نوٹیفیکیشن دی واپس والی زکر چی دا بنیادی حقوق خلاف ورزیدہ
پا دغا قانون کی دا بدلون پر رد دا جولائی پر یول سما لاہور ہائی کورٹ کی یو کس مشکور حسین دا وکیل ندیم سرور پا ذریعہ ریٹ درخواست جمع کرے دے اگر پا دغا درخواست کی غختنہ کرے چی دا ٹیلیفون ٹائپ کول دا یو فرد پا محرمیت مهم برید ده د خوره پیچلی مخابراتی ټکنالوژي په ودی سره د ټلیفوني خبرو اترو حق پرته لاسوهنی د یو چا د کور یا دفتر محرمیت کې په زیاتیدونکو توګه د ناوړه ګټه اخیستنې سره مخ کې دی شي اریزه کوونکی استدلال وکړ چې د قانون له ساتنې څخه برخمن کېدل او له قانون سره سم چلند کول د اساسي قانون د سلورمې مادې لمخې د هیواد د هر وګړي نه جبرانیدونکو حق ده هغه ویل د دغه قانون د سیکشن 450 لپاره قواعد لانی دي شوی او دلیل ورکل چې وفاقي حکومت ته ورکل شوی واک د قواعدو جوړولو پرته هیڅ کس ته نشي سپارل کېدی مشال ریډیو سره په خبرو کې وکیل ندیم سرور وویل چې د دې مقدمه اوریدنې لپاره مذکوره عدالت د لوی جرګګۍ جوړولو لپاره دا درخواست د لاهور های کورټ چیف جسټس ته استولې ده او په سوره کې به لارجر بینچ جوړ شي
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست پاکستان یو زری ملک دی او د زیاتره خلکو آمدن وسیله یې زراعت دی د زراعت د زراعت پوهانو په خبره په زیاتره سیمو کې په ډیر روایتي ترکو کې خو په سواد کې کروندګر د زراعت لپاره نوې طریقې استعمالوي چې سبزیانی وکړي نیاز احمد خان په دې رپورټ برابر کړی دی
د ضلع سواد زراعت محکمه وایي چې هر کال په سواد کې په زرګونو ټنه سبزیانې چې پکې ټماټر ګوپی کریلا کدو بادرنګ او داسې نورې سبزیانې کیږي خو د سواد ټماټر چې 25,000 نه زیات په اکړ ځمکه هر کال 1,14,000 میټرک ټنه پیداوار کوي زیات پیدامند دی او دغه زیاتره د سواد سیند په غاړو آباد کلو کې کیږي د سواد په تحصیل بریکوټ ډډهره کې په زلهدي کروندګر چې د ټماټرو لپاره پټی تیاروي وایي چې دلته به یې زیاتره په ځمکه ټماټر کرل اوس هایبرید نوی قسم تخم یې راوړی چې ورته باڼسې لګوي او اوه فوټه چوت جال یې ورته تړلی
نور کړه موږ ټماټر کول خو دا نور عام ټماټر به کول عام چې کوم ټماټرو لکه موږ به دا کول په ځمکه به اوس انا ته هم چې کم دی نو کدی ته موږ جال کوو تقریبا 8 فوټه نو هغه به لکه 8 فوټ ډنګیږي نو خلک وایي چې آمدن چې کم دی آمدن یې سیوا دی جرې ځمکه چې تو کې کنه په هغې بس 1,00,000 روپۍ لکه خرچه کې باڼس به راوړي دا جال به راوړي او مزدور به نه سي هسې خو نه کېږي کړاو خو بخامه کیسره غرمه دي خامخا ټول زمیندار خلک دی جال خو په 8 فوټه کې تقریبا لګي او باڼس ته موږ په 10 کې لګو 10 فوټه بیرته او 10 فوټه دنګ یاره تقریبا هغه جی 1500 کې دا به 3000 کې لکه نیم پنیمه د آمدن سیوا شو
په کانجو بای پاس د ټماټرو په درې نیم جری بزمکه باغ لګون کې کروندګر فضل مالک وایي چې وړاندې په تجرباتي بنیاد نوې تخم په نوې طریقه لګولو اوس یې د ټماټرو دغه باغ لګ پراخه کړي او د وخت نه لګ وړاندې لګولې ځکه پیداواری شروع کړي
او دا خود دین مړه دغه 120-130 شاپرتی منګو بسو څلپاس بدړې مالی 10 کیلو دی
نو هغه کې دا راځي په کاټن باندې سیوا کیږي دا اوس موږ ګوپیان نل کرلې دي کرېل دا تورې دي او غړانګي کدو دی بادرنګ دی زمیندار ماشاءالله ډېر ښه دی نو زه ورته دا میسج ورکوم چې را کوشش د جال له باغ کوي
د ضلع بونیر د زراعت محکمې مشر عدالت خان وایي چې داسې سبزیانې کرل چارسده مردان کې هم شروع شوي دي او اوس بونیر او سوات کې کروندګرو دغه طریقه خپله کړې د دې تخمونو بیه ګرانه وي خو پیداوار یې د روایتي کروندې په نسبت ډېر زیات وي دا سواد کروندګر او د زراعت محکمې چارواکي وایي چې نوی طریقه کار باندې سبزیانې کرلو سره به یو اړخ ته سبزیانو نرخونه کنټرول وي نو بل خوا به د سیمې زمیندارو او کاروبارو خلکو ته هم مالی پیدې رسی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.